په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوري. په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. نن یکشنبه ده، د ورژې اسمبلی اتلسمه د سپتمبر اتمه. پیل په خبرونو کوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نښته پرون بیا پیل سوه. په ځواک خبري اژانس او تلو نیوز خصوصي تلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نښتې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی پرون مازدیګر پیل سوې او د شپې تر ناوخته روانې وې. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړې. تیر اونۍ د چهارشنبه پر ورځ هم په دې سیمه کې د دوړو لوریو ترمنځ نشته سوې وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې نشته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرتز له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد ته د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شي اړخو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی پرون ویل، کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمنی کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د ورژې پر نهمه نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وویستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په هوایي حمله کې درې تنه روغتیا پال وژل سوي او دوه نور چاپیان دي. د دې وزارت وایي پرون وخت وویل چې اسرائیل دا برید په جنوبي ښار فارون کې هغه وخت وکړ چې د لبنان د ملکي دفاع کارکوونکو د اسرائیلي پوځ د یوه مخکني برید په پایله کې د لګېدلې اور د وژنې هڅه کوله. لبنان دا پر خپلو رسمي کارکوونکو برید بللی او غندلی دی. د لبناني چارواکو په وینا اسرائیل له 12 ساعتونو په لږه موده کې د دویم ځل لپاره د لبنان د بیړنیو خدماتو پر یوه ډله برید وکړ. د اسرائیل پوځ سمدستي د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د لبنان حزب الله ډلې بیګانه وخته په یو بیان کې وویل چې دوی د دې حملو په ځواب کې د اسرائیل پر یوه پوځي قطعه د توغندیو حمله وکړه. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د حملو دا لړۍ د 2023 له کال د اکتوبر پر اومه وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. او اسرائیل د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. په لسګونو زره کسانو پرون په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د لاریون پر مهال د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له بنده د پاتې سلو یرغمل سویو د خلاصون سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس او د فلسطینیانو نورو افراطي ډلو د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل چې دا موضوع په غزه کې د جګړې د سبب سوا. اسرائیل وای له حماس ډلې سره لا هم 101 کسان یرغمل دي. خدا معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان ژوندي دي. په همدې حال کې له څو میاشتو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب غیر مستقیمی مذاکرې روانې دي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د MI6 ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د CIA له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي. خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تا تمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اترا پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت د دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ورځې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یوه 14 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به یې مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله په روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. دا لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 22 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمي لوبو ام ام اي افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګنه وخت د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره شوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی و. خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر و. نجن خپل سیال میکس هاندا ناژک ته په لومړي راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناژک د نجن د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بیسه دسو او بیا ریفری نجن ګټونکی اعلان کړ. نجن په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ایم ایم ای پر سیالیو بندیز ولګاوه. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د امریکا د ولسمشری ټاکنو لنیږدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسئلې اهمیت نور هم زیاتېږي.
تر څو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړ قمندانانو لخوا کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي، زه فکر کوم دا مسئله به همداسې دوام لري.
دا هم اوري چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مړینې نن 23 کاله پوره سول. هغه د طالبانو د لومړۍ دورې د نسکورېدو په وروستیو اونیو کې ووژل سو.
اوس هم دغه مقاومتونه په نومونو باندې چې دي دا محلي دي او د محلي مقاومتونه لکه څنګه چې پخوا ناکام اوس هم ناکامېږي.
له غلام خان بندر څخه له افغانستان سره سوداګري زیاته سوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مساله د چراش ډیر په زیوتا او د سکین یو دا و راش په زیوتا په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي.
اوکراین د ایران لخوا روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو دراپورونو برخته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشري انتخاباتو له رانجدې کې دوه سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بینظم وټلو د لنجمنې مسالې اهمیت نور هم زیاتېږي. واشنگتن پوسټ رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د جمهوریت پالو تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له درېو نورو پوځي چارواکو سره په تماس کې ده څو د دې تاریخي ورځې په اړه خپل د سترګو لیدلې حال له دوی سره شریک کړي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 2 میاشتې پاتې دي، د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز له 3 تنه جنرالانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شاهدان پاتې شوي تماس نیولی څو د هغو توضیحاتو ته په خپلو څېړنو کې ځای ورکړي. جمهوری پالګوند له افغانستانه د 2020 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د ولسمشر جو بایدن پر حکومت اچوي. خو دیموکراتان په ځواب کې وایي چې له طالبانو سره د دوه د سولې موافقه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلې یوه برخه وه د مخکینی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې لاسلیک کړې وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د استازو جرګې جمهوری پال غړي غواړي د ځواکونو د وتلو په اړه خپل تحقیقات پراخ کړي او ځکه عیني شاهدان څرګندونو ته رابولي. د راپور لمخه د جمهوریت پال ګوند تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوځ لدریو جنرالانو سره چې د ځواکونو د وټلو پر مهال په کابل کې او د ځواکونو د استلو په عملیاتو کې ښکېلو تماس نیولای دی. د امریکا د پاوځ ډګر جنرال کریستوفر دوناهو، د سمندري ځواکونو امیر البحر پیټر واسیلی چې په دې ورسېو کې متقاعد شو، او د پلیو سمندري ځواکونو بریج جنرال فارل سولیوان، هغه پوځي چارواکي دي چې جرګه توضیحات ترې غواړي. د چارواکو د تخلیه پر پروګرام څارنه کوله. په دوی کې جنرال سولیوان مخکې لا د تخلیه په پروسه کې د بایدن د ادارې پر تګلاره انتقادونه کړي وو. د استازو جرګې همداراز هڅې پیل کړې چې د حکومت دوه مهم چارواکي، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان، هم د توضیحاتو لپاره جرګې ته راوبولي. جرګې تیره اونۍ په یو مکتوب کې بلینکن د توضیحاتو لپاره جرګې ته راغوښتی و، خو هغه حاضر نه شو. واشنگتن پوست د پنټاګون د ویان جیمز ادمز له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دوناهو، واسیلی او سولیوان د جرګې غړي د د پټکو له خپلو شخصي نظریاتو خبر کړي، خو ویان زیاته کړه چې د دفاع وزارت د کانګرس د کومې رسمي غونډې اړوند خبر نه دی ترلاسه کړی. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر په دې باور دی چې په امریکا کې د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ پر حقیقت پوهېدل کانګرس او خلکو ته ډېر اړین دي.
ترڅو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړپوړو قوماندانانو د خوانه کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي، زه فکر کوم دا مسله به همداسې دوام لري. د دې دپاره د امریکا ولس یو وضاحت ته ضرورت لري، او دا خبره تر اوسه هم د قناعت وړ نه دی، نه کانګرس ته نه د امریکا خلکو ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو پر کمیټه تور ولګاو چې دا اقدام په بد نیت کوي. لبلې خوا د سپینې ماڼۍ ویان د شارون یانګ په یو بیان کې وویل چې د بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو په مسله کې توضیحاتو ته د جګپوړو چارواکو د چمتو کولو په ګډون د همکارۍ لپاره فوق العاده تدابیر نیولې دي.
نن د وژې اتلسمه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مړینی درويشت کاله پوراسول. هغه د طالبانو د لومړۍ دورې د نسکوریدو په ورستیو اونیو کې وژل سو. د احمد شاه مسعود په مشرۍ هغه وخت د طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د شمال ټلوالي واحده جبهه فعاله وه، خو اوس چې بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، څو جبهې په وړاندې مبارزه کوي. د مقاومت په نوم په دې جبهو کې یوه هم د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ده چې وخت نا وخت د ځینو حملو مسؤلیت مني. آیا د احمد مسعود په مشرۍ جبهه د هغې ټلوالي ځای نیولی سي چې د احمد شاه مسعود په مشرۍ فعاله وه؟ په څو ثانیو کې په دې اړه تفصیلي راپور اوریدلی سي. احمد شاه مسعود له نن څخه درویش کاله مخکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 9مه چې د 1400 لمریز کال د وژې اسمبلې له 13مې سره برابره وه، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د هغو انتحاري حمله کوونکو لخوا ووژل سو چې ځنونه خبریالان معرفي کړي وو. ویل کېږي چې پر نوموړي د دې برید طرحه القاعده شبکې جوړه کړې وه. پر مسعود له برید دوه ورځې وروسته د سپتمبر پر 11مه په امریکا کې د القاعده شبکې غوړیو خونړي بریدونه وکړل چې له کبله یې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د طالبانو د هغه وخت پر واکمنۍ چې د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه بریدونه پیل کړل. په تیر جمهوري نظام کې د وژې اسمبلۍ 13مه د شهید د ورځې په توګه لمانځل کېدله، خو په تیرو دریو کلونو کې دا کار نه دی سوی. احمد شاه مسعود هغه وخت طالبانو په لومړۍ دوره کې د دې ډلې د واکمنۍ پر ضد د جګړې مشري کوله چې له 1994 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پایه یې دوام درلود. سید اکبر هغه چې د طالبانو په لومړۍ دوره کې یو قومندان وو او اوس د خلاصون لارې شورا مشري کوي وایي د احمد شاه مسعود په مشرۍ ائتلاف چې د طالبانو په وړاندې یې مبارزه کوله، د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې پرتله ډېر تفاوت لري.
یو د احمد شاه مسعود مبارزه وه د طالبانو په مقابل کې، خو بیا هم په هغه وخت کې طالبان ډېر مخته روان وه وختن په وختن به د سمنچکی نیول او ځایونه نیول شمال ته طالبان داخل شول، شمال تر ولکې لاندې راوستي اکثر یو د بدخشان ما ورانه ټول منچکی د طالبانو په ولکې کې شو. احمد شاه مسعود په هغه وخت کې په دې نسبت باندې چې هغه په جهاد کې د روسانو په وخت کې مجاهد جهاد یې کړی و او په هغه کې هم په خپل ځان یې تر ډېره وخته پورې ساتلی و. د دزوی چې دی احمد مسعود ما فکر باندې هغه نه د تجربه لري او نه جهاد کړی دی او نه به خلق دوی په پسې چې لکه په هغه چې پسې و، نو دا په دې په مابین کې به ډېر فرق و.
احمد شاه مسعود چې د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د جهاد تجربه هم درلوده، د دیارلسو د دیرشم مریض کال د وږي اسنبلې پر یولسمه د پنشیر ولایت په جنگلک سیمه کې زیږیدلی و چې په ځواني کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د یو مخکښ قومندان په توګه برخه درلوده او د طالبانو تر لومړۍ دورې مخکې د پخوانیو مجاهدینو د تنظیمي واکمنۍ پر مهال یې هم مهم پوځي رول درلود. کله چې طالبانو د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو له دولت کابل ونیوه، احمد شاه مسعود چې د دې دولت د دفاع وزیر و، وتوانید چې له بیلابیلو تنظیمي ډلو څخه د طالبانو مخالف قومندانان د طالبانو په وړاندې په یو متحده ټلواله کې راټول کړي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي دفاع وزارت سرپرست اوس د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي هغه مقاومتونه نه بریالي کیږي چې په ملي سوچ سمبال نه وي.
د مجاهدینو قومندانانو چې کله قدرت ونیو او د حکومت په وخت کې سقوط شو، دیو په ولایتونو کې او په مرکز کې سیاسي پوسټونه ونیول، اما متاسفانه چې د دیو فکرونه هماغه د چریکي قومندانانو په شکل باندې وو او وینه شو کړی چې ملي فکر ایجاد کی او د یو ملي نظام او حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. نو همدایله تر چې ټول په خپل محلاتو کې ناکام شول، ځکه چې دیو سیاسي چوکۍ ونیولې، اما د دیو فکرونه ماغسه د چریکي قومندانانو په شکل باندې پاتې شول. د اوس وخت کې خو داسې مقاومت هم وجود نه لري، اما بیا هم د ماغه د چریکي قومندانانو هغه بیکګراوند په اساس باندې دیو مخ ته ځي او تر اوسه پورې ملي مقاومت چې یو ملي فکر باندې چې ټول امانان په هغه کې راټول شي وجود نه لري. نو اوس هم دغه مقاومتونه په نومونو باندې چې دي دا محلي دي او د محلي مقاومتونه لکه څنګه چې په خوانه کوم اوس هم ناکامیږي.
د طالبانو په لومړۍ دوره کې د مقاومتونو عمده جبهه د احمد شاه مسعود په مشرۍ رهبری کېدله، خو اوس د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ترڅنګ د افغانستان د ازادي جبهه او ځینې نورې ډلې هم فعال دي. طالبانو په خپل لومړۍ واکمنۍ کې هم د دې په وړاندې د مخالفو جبهو تحرکات کم اهمیت شول او په خپل اوسنۍ واکمنۍ کې هم چې درې کاله یې پوره سوي د مخالفې ډلې مهمې نه ګڼي. خو د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې د ملي مقاومت جبهې مشري کوي وایي 15000 پوځیان تر امر لاندې دي. هغه تیره اونۍ د امریکا سی این این ټلویزیونی شبکې ته ادعا وکړه چې د دوی جبهې د روان ملي کال لپاره د طالبانو په وړاندې 200 حمله کړې دي. د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر غوي احمد شاه مسعود توانېدلې وو د طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د ځینو بهرنیو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي، خو زوی په دې کار د پوینا بریالي سوی نه دی.
احمد شاه مسعود اوس طالبانو ډیر منځکی ونیولې او طالبان د اندازې ته ورسېد چې خارجان په دې پوسټ ولې چې نور طالبان د افغانستان ټول افغانستان تر واک لاندې راولي. نو بیا هغه و چې د احمد شاه مسعود د ډلې سره بیا دوی ملګري سول د خارجانو په جره وشته باندې دوی طالبان ته ماته ورکړ. اوس د احمد مسعود چې دی تر اوسه پورې زما فکر باندې د بعض خارجان سره کومکونه و اشتقاق کوي، اما لیکن خارجان تر اوسه پورې د دوی ملګري نه دي، ځکه زه فکر کوم چې خارجان نه غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت هغه راوپرېږي او نه داسې مداخلې ته لکه د احمد شاه مسعود د نورو ملګرو په سر چې دوی ملګرتیا وکړه افغانستان کې شل کال اشغال افغانستان تر اشغال لاندې راوستي د اشغال ته فکر نه لري. نو په دغه خارجي سطح باندې هم زما فکر باندې د هغه مبارزې یا د هغه مخالفت او د اوسني مخالفت ترمنځ توپیر شته. هغه مخالفت چې خارجان د دې سره پرامل ګریس ولا افغانستان شرکاله شاته وغورځو.
احمد مسعود په خپل تازه څرګندونو کې ویلي لا افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته پاتې پوځي تجهیزات او وسلې د دې سبب سوي چې طالبان تر بل هر وخت ډېر په وسلو سمبال سي. نوموړي همدارنګه وخت پر وخت لنډیوالې ټولنې هم غوښتي چې د طالبانو په وړاندې مبارزه کړي، د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ وکړي. طالبانو په خپل لومړی دوره کې په داسې وضعیت کې واک ترلاسه کړی و چې د افغانستان زیاتې برخې د مجاهدینو ترمنځ د داخلي جګړو له کبله ویجاړې سوې وې او د افغانستان اقتصاد هم ډېر ځپل سوی و. د پوځي او سیاسي چارو شنونکي نجیب ننګیال وایي یو علت چې د طالبانو په وړاندې روانې جبهې ډېرې برلاسې نه ښکاري دا دی چې طالبان تر بل هر وخت له کافي پوځي تجهیزاتو برخمن دي.
زیربنا په لاس ورغلی دی چې هغه وخت کې دغسې زیربنا نه و. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیسو د اردو دپاره چې کوم تحکیمات مخکې د مخکې نه جوړ شوي وو په شلو کالو کې، هغه دوی ته لاسته ورغلی دي چې پخوا طالبانو دا نه درلودل او دا ډېر زیاتې پیسې ډېر زیات منابعو ته اړتیا لري چې دوی په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې په مختلفو لویو لارو کې مختلفو ځایونو کې نظامي تحکیمات یا زیربنا دوی جوړه کړې وای. نو دا د دوی د قوت نه کېدی د تیر په پرتله باندې، او د جګړې تاکتیک کونه هم متفاوت دي. دا واره طالبانو په لومړی دوره کې مونږ د زارمر ګبریدونو شاهدان نو، د هدفي وژنو دغه ډول تاکتیکونو شاهدان نو. دوی مثلا په هغه دوره کې د خارونو په منځ کې لوی بریدونو تجربه نه درلودله، او دوی فعلاً دا هغه څه دي چې په تیرو شلو کالو کې دوی پراخه نظامي تجربه ترلاسه کړله. د جنگ په میدان کې ډیره اوږده جګړه وکړه.
طالبان د تیر جمهوری نظام په وړاندې د شلو کلونو لپاره له جګړو، چاودونو، ځانمرګو بریدونو او نورو غلچکی حملو وروسته پر قدرت د آرام ساه اخلي، خو د دې په وړاندې خال خال مقاومت هم روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په جون میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو د طالبانو مخالفان په خپلو کې انسجام نه لري، او د دغو ډلو وسلولو بریدونو د طالبانو تر ولکې لاندې قلمرو ته د پام وړ ګواښ نه دی پیښ کړی. د طالبانو ځینې مخالف ډلې چې له بهر فعالیت کوي د اوسنۍ سیاسي کشالې د حل لپاره د وسلولې جګړې پر ځای د خبرو او مفاهمې لار غوره ګڼي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل چې د جمهوریت غوښتونکو خوځښت د مشرتابه غړی هم دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدا موضوع یاد کړه.
د افغانستان د جمهوری غوښتونکو خوځښت او موږ په دې عقیده باندې یو چې باید د خبرو د ډایالوګ د لارې ملي اجنډا باندې کار وشي، او هغه بالاخره د ډایالوګ د لارې د افغانستان مشکل حل شي چې د نفع او د انحصار د قدرت سیاست نه وي، او ټول افغانان چې د بیلابیلو ډلو ګروپونو دي د تفاهم په نتیجه کې د قانون په چوکاټ کې ټول سره ژوند وکړي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې هر حرکتونه او مقاومتونه چې ملي سبغه ونه لري هغه ناکام دي او څه نتیجه نه ورکوي. نه په خوان نتیجه ورکړي او نه اوس نتیجه ورکوي.
طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم د قدرت د شریکولو له طرحو سره مخالفت کړی وو، او اوس هم دې ته تیار نه دي دا سې ټولګډونه حکومت تشکیل کړي چې نړیوال یې غوښتنه لري. د طالبانو اوسنۍ حکومت چې د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی تر اوسه له خپلو مخالفو جهادونو سره مذاکرو ته لیوالتیا نه ده ښوولې. خو د طالبانو مخالفو ډلو ویلي دوی به هم د دې ډلې په وړاندې له جګړې لاس وانه خلي. د پوځي او سیاسي چارو شنونکي نجیب ننګیال وایي د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهه د جګړې په ډګر کې لازمه تجربه نه لري.
دا مقاومت سنې ډله چې دا خو تر ډیره کچه پورې دغه د جنگ په میدان کې د چریکي عملیاتو په برخه کې څه ډول چلنج باید د طالبانو د نظام سره او یا رژیم سره وشي په هغه کې کاملا بې تجربه ده، او د منظمې جبهې جګړې یو څه ناس برخه یې ځینې غړي د افغانستان د نظامی جبهو کې پاتې شوي وو، یعنی د افغانستان د اردو او د پولیسو په لیکو کې، خو هغه د تاکتیکي د چریکي جګړې تجربه لا هم نه لري او شاید ورته مشکل اوسيږي. کوایما دا بډیر د انصاف لري نه ک خپل احمد شاه مسعود هم فیلی وضعیت کې د طالبان سره مخامخ وي، هغه ته بډیر مشکل وای چې دغه وسره قوت چې طالبان لري او کوم منابع چې اوس دوی لري او کوم تاکتیکونه چې دوی په تیر شلو کالو کې وکړول د احمد شاه مسعود لپاره هم ډیر مشکل شي وای چې د سره مقابله کړي وای. یوازینی چې طالبان ته فکر کوم سر هوګای جوړولی شي هغه د افغانستان د خلکو د ولس پاسون دی. د ولس پاسون پرته د پراخ ولسی ملي پاسون پرته د کوچنیو جبهو دپاره او تر څو چې ملي اجماع له ځان سره ونه لري او ملت له ځان سره ونه لري د نورو هیوادونو په مرسته باندې کوچني تحرکاتو ته باندې ټوله تکیه کوي. فکر نه کوم چې په اسانۍ د دوی وکولی شي چې طالبانو سره جګړه وکړي.
طالبانو که څه هم په تیرو دریو کلونو کې پر رسنیو، ټولنیزو شبکو او خبریالانو فشارونه زیات کړي، خو بیا هم د طالبانو په وړاندې د وسلوال مقاومت، غلچکیو، بریدونو او نورو جګړو راپورونه خپریږي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش وایي هر حکومت که د ولس په وړاندې له استبداد او جبر کار اخلي له عکس العملونو سره به مخامخیږي.
خصوصا په افغانستان کې چې زور زیاتی او سیاسی، اقتصادی او فرهنګي مشکلات د نظام له طرف نه پر خلکو باندې تحمیل شي، طبیعتا پر خلکو باندې بد لګیږي او خلک د نظام په مقابل کې عکس العمل ښیي او د وخت په اوږدو کې ځینې مقاومتونه له پرګنو نه په متفرق ډول شروع او ورو ورو په سطح د ملي پراختیا مومي. یقینا بهتره دا دی چې یو ستر ځواک تر چتر لاندې د ناخوالو په مقابل کې وتوانېږي چې ودرېږي او مبارزه وکړي چې مثبته سیاسي اغیزه پر خلکو باندې پیدا کړي.
انتقادونه دا کړي چې هم طالبانو او هم یې مخالفو ډلو هغه څه ته چې خلک یې غواړي پام نه دی کړی. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود تیر کال ویلی وو په اصل کې چې نړۍ افغانان هیر کړي، دوی به د خلکو په ملاتړ خپل مقاومت ته دوام ورکوي. یو شمیر افغان څارونکي په دې باور دي همغسې چې طالبان د یو ټول ګډونو حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي، تر اوسه سیاسي او وسلوال مخالفان هم نه دي توانېدلي چې د دې ډلې د واکمنۍ پر ضد تر یوه پیاوړي او واحد چتر لاندې راټول سي. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې له پنشیر او ځینو نورو ساحو پرته پر نور افغانستان ولکه ټینګه کړې وه، خو په وړاندې پوځي مقاومت روان وو. اوس چې طالبان تقریبا د افغانستان پر ټوله جغرافیه واکمنان سوي، لا یې هم په وړاندې د مقاومت لړۍ ختمه نه ده، خو اوس دا مبارزه په پاشلې بڼه داسې وضعیت کې روانه ده چې د احمد شاه مسعود له مرګ درویش کلونه وروسته یې زوی د طالبانو پر ضد د مقاومت د جبهې مشري کوي او باور داده چې لا هم احمد مسعود نه دی توانېدلی د طالبانو ټول مخالف لوري تر یوه چتر لاندې منسجم کړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
ازادي رادیو ته غوښتست. اوکراین د ایران لوري روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال لکبل اندیشنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ. له دې مخکې متحده ایالاتونو هم روسیې ته د ایران د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو پر راپورونو اندیشنه ښوولې وه. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې روسیې ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو د احتمالي استولو د راپورونو لپلوه ژوره اندېښنه لري. د وزارت په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله خبریالانو ته استول شوی دی، ویلي چې د تهران او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو پراختیا د اوکراین، اروپا او منځنی ختیځ لپاره یو ګواښ دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې برخه کې پر روسیې او ایران فشارونه زیات کړي. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا سی این این تلویزیوني شبکې او وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران روسیې ته د لنډ واټن ویشتونکي بلستیک توغندي استولی دي. د شبکو دا راپورونه د هغو سرچینو له قوله ورکړي دي چې نمونه یې نه دي افشا شوي. رویټرز خبری آژانس په 13 اګست میاشت کې راپور ورکړی و چې روسیا تمه لري په نږدې راتلونکي کې له ایران څخه د فتح 316 په نوم د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ترلاسه کړي. د رویټرز په راپور کې راغلي و چې د روسیې لسګونه پوځي کارکونکي په ایران کې روزل کیږي، څو له دې توغندیو څخه چې لارښوونه یې د سټلایټ په وسیله کیږي د کار اخیستو لارې چارې زده کړي. د راپور له مخې ایران روسیه ته دا بلستیک توغندی د دې لپاره ورکوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې واخلي. متحد ایالات چې د اوکراین له اصلي متحدانو څخه دی، د جمعې په ورځ روسیه ته د دې توغندیو د استول کېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړه، او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار شان ساویت ویلي و چې د ایران لخوا روسیه ته د فتح 360 توغندیو سپارل به د دې ثبوت وي چې تهران پر اوکراین د روسیې د تیری پورا ملاتړ کوي. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران استازولۍ د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د اوکراین د کړکیچ په مسله کې د ایران دریځ نه دی بدل شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت دا هم ویلي و چې تهران د جګړې له ښکېلو اړخونو سره د مرستو په ناوړه عواقبو پوهیږي، ځکه د مرستو زیاتول د لا ډیرو انساني تلفاتو، د نورو تاسیساتو د ویجاړېدو او د اوربان له خبرو د لرې کېدلو معنا لري چې د ایراني چارواکو په وینا غیر انساني عمل دی. د ایران استازولۍ همداراز ویلي چې ایران نه یوازې په خپل په دې کړکیچ کې له ښکېلتیا څخه ډډه کوي، بلکې له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو ته د وسلو له چمتو کولو ډډه وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نشته پرون بیا پیل شو. پژواک خبری اژانس او تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نشته چې لسپکو او درنو وسلو په کې کار اخیستل شوی پرون مازیګر پیل شوی او د شپې تر ناوخته روانې وي. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړي. د جرمنی د اپوزیسیون مشر فیدریش میرتس له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرتس چې د معتدلو شیاړ خو د ګوند مشري کوي او د جرمنی په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی، پرون ویل کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرتس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمنی کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په هوایي حمله کې درې تنه روغتیا پال وژل سوي او دوه نور چاپیان دي. د دې وزارت وایي پرون وخت وویل چې اسرائیل دا برید په جنوبي ښار فارون کې هغه وخت وکړ چې د لبنان د ملکي دفاع کارکوونکو د اسرائیلي پوځ د یو مخکنی برید پایله کې د لګېدلې اور د وژنې هڅه کوله. لبنان دا پر خپلو رسمي کارکونکو برید بللې او غندلې دی. د لبناني چارواکو په وینا اسرائیل له 12 ساعتونو په لږه موده کې د دویم ځل لپاره د لبنان د بیړنیو خدماتو پر یو ډله برید وکړ. د اسرائیل پوځ سمدستي د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د ایم آی سکس ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اگست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. تمنده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. د لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اترا پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت د دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي. د آزادو رزمي لوبو ام ام اي افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګانه وخت د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره سو، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی وو، خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر وو. له غلام خان بندره له افغانستان سره سوداګري زیاته سوې ده. سوداګر وایي له دې سره د دوی سوداګري پراخه سوې ده، خو بیا هم ځینې ستونزې لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پراخ شوې. خوشاله دي چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښه ستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تجران وای چې افغانی ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پریښودل، چې بیا پاکستانی ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللی شي. تجران وای چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی. زیاتوی چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته. غوښتنه کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي، نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دواړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شهر تازي، که نور سہولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتګ سره مخصوص اسناد ورکړي نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او ولس په ګټه بوي.
افغانۍ ګډه پاکستان ته په نشور ارتلای وو، پاکستانۍ ګډه افغانستان ته پابند. الحمدلله نن چې کومه دوکانه د ټریډ کاغذ وته شریکل کاروبار ان شاء الله ډیر پرمختګ وکړو. د ګلم خان په بارډر باندې یو ما سالا دو چراش ډیر پزیوته او د سکین یو دا و راش پزیوته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل او تجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاو شی چه تجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرای شی یو خصوصی کارد یا بلس طریقه ترتیب دا وطا ملاو شی.
در شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادیه جنرل سکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیاو سرای تجارت پر مخت لله. دا دوارو لورینا مالوڑون کی گاڑی اوز دا طولو شارو مندیو تا رسی. تما کړی چې دواړه لوري حکومتونه به نورې اسانتیاوې هم جوړاوي.
یو مسله چې وا د یو حادثه ان شوی دی چې د ټریډ ولا کیم کاغذي افغانی ګاډی ته ورکوي او پاکستانی ګاډی ته، چیرې په وجه سره افغانی ګاډی کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغه سي پاکستانی ګاډی ها کولای شي چې د افغانستان هر کو شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي. کیم د پراسیس دای د ټریډ کاغذ ورکول اړین سلو دی چې د پراسیس چې کیم دی دا ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي. تاج عام خلک د تاګر او تاګ د پورا او خصوصا د تجرن د پورا ډیره غټه مسله ده چا د ویزې د تاګر او تاګ مسله ده.
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړونکو ګاډو د کلیر کور او عملی یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملی د کمی د ګاډو نه پریښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډیر کم او سست و چې نن ښه شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ور بیا موزه بختيار ساحل هر کله کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان ملي لوبډلې د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنې ټیسټ سیالۍ لپاره تمریناتي کم پیل کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په سیالیو کې ګډون کړی دی او دوه سیالۍ ګټلې دي. په پارا اولمپیک سیالیو کې مهاجرو افغانانو مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د 19 کلنو اوالف لوبډلې اعلان شوې دي او کرکټ بورډ وایي چې په راتلونکي کې سیالۍ لري. د خبرونه په دویم نیمایي کې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزی سره د نیوزیلند پر وړاندې د اعلان شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. په خبرونه کې نور مطالبه هم شته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ملي لوبډله به یې د روانې سپتمبر میاشتې په دویمې اونۍ کې له نیوزیلند سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي. دا ټیسټ لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ په لومړي ځل ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر دیارلسمې نیټې پورې به دوام وکړي. دوه ورځې وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې لوبډله یې د چمتووالي په موخه د هندوستان د ګریټر نوېډا لوبغالي ته رسیدلې ده، چیرته چې به د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ سیالي هم ترسره شي. د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې افغانستان د هند په خاوره کې یو بار بیا د کرکټ د نړیوالو سیالیو قربتوب کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې ټیسټ سیالۍ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې و چې په ترکیب کې اشفت الله شهیدی، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بهیر شاه، اکرام علی خیل، افسر زازی، شاهد الله کمال، گلبدین نائب، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. کرکټ بورډ ویلي و چې تر دغه تمریناتي کم وروسته به د یادې سیالۍ لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره شي. اوس له کرکټ ورزو د فوټسال ډګرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو یا د انټر کانټینټل جام په سیالیو کې دوه سیالۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ چې د تایلند هیواد په کوربتوب پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې د ګواتیمالا او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې دي، خو له کویټې ماتې خوړلې ده. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ کچیر افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ له کوربا تایلند څخه وګټي، نو د دې چانس لري چې افغان لوبډله بل پړاو یا هم پایلوبې ته لار پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالي په موخه پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د فوټسال نړیوال جام سیالۍ د ازبکستان هیواد په کوربتوب سره پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. په دې تړاو به نور جزئیات له خپل همکار ذبیح الله شهزاد څخه واورو.
افغانستان باید د استرالیا او تایلند پر وړاندې باید بریا ترلاسه کړي چې د کانتیننتال جام په سیالیو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړي. د دې سیالیو هدف د فوټسال نړیوال جام لپاره د چمتووالي لپاره ترسره شوی دی چې په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې ترسره کیږي. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ګروپ دریم کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره یو ځای شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس هم ورزو د پارا اولمپیک سیالیو ریپورت درکو. د پارا اولمپیک سیالۍ د فرانسې په زړه پیرس کې د اگست په 28 نیټه پیل شوې دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې تر دې دمه د چین هیواد د مډالونو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دی. چین تر دې دمه 55 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي چې د سپینو او برونزو د مډالونو په ګټلو سره د ټولو مډالونو مجموعه 160 ته رسیږي. دغه راز د برتانیې مډالونه چې دي هغه بیا 13 دي چې 13 د سرو زرو دي، او ورپسې د امریکا متحده ایالاتو مډالونه ټول ټال 55 خو سلی رشتي د سرو زرو دي. د دغه سیالیو په تړاو زموږ همکار ذبیح الله شهزاد را تخپل نظر را لېږلې او ویلي دي چې څومره افغانانو پکې ګډون کړی او څومره مډالونه یې ګټلي دي.
په پارالمپیک سیالیو کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي، درې افغان لوبغاړي ګرون کړي وو. د تکواندو په برخه کې ابراهیم دانشی ګرون کړي وو چې له تایوانی حریف سره یې ماته وخرله. زکیه خدادادی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې لاندې لوبیدله، د تاریخ جوړولو سره سره د برونز مډال وګټله. همدارنګ عباس کریمی هم د امریکا د ټیم سره په لامبو وهل لو د نقرې مډال وګټه. هغه د افغانستان نه دی خو اوس په امریکا کې ژوند کوي.
بیا هم د کرکټ لوبغالو ته ورګرځو. د بنگلاديش ته کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته دراول پنڈی په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پر لپسې ماتې ورکړې دي او تاریخ جوړ کړی دی. دویم ټیسټ سیالي د اگست په دریم نیټه د شپږو وکټو په تفاوت د بنگلاديش په بری سره پای ته ورسیده. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بنگلاديش د لسو وکټو په تفاوت ګټلې وه او دا لومړی ځل دی چې بنگلاديش د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د دویم ټیسټ لوبي غوره لوبغاړی لتنډاس نومول شوی دی او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا مهدی حسن میراز ګټلې ده. په دویم ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپ وهنه کړې و چې په لومړۍ پاڼۍ کې 204 اویا او په دویم پاڼۍ کې بیا 102 اویا منډې کړې وي. بنگلاديش چې په لومړۍ پاڼۍ کې 212 منډې کړې وي په دویم پاڼۍ کې د پاکستان له لوري ورکړل شوی د 104 اتیا منډو هدف په د سلورو وکټو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره د تنداس سلیزه وهلې وه خو د پاکستان هیڅ توپ وهونکی ونه توانل چې په دویم ټیسټ سیالۍ کې سلیزه جوړ کړي. په لومړۍ ټیسټ سیالۍ کې هم پاکستان لومړی توپهنه کړې و چې په لومړۍ پاڼۍ کې 428 منډې کړې وي او د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې خپل لوبه ډیکلیئر کړه او بنگلاديش ته یې د توپهنې بلنه ورکړه. بنگلاديش بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 515 منډې وکړې. دغه راز پاکستان په دویمې پاڼۍ کې 346 منډو وروسته خپل ټوله لوبډله لاسه ورکړه او بنگلاديش ته یې یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړ. بنگلاديش دغه لوبه د 100 منډو په 100 وکټو په تفاوت سره وګټله. په یاد سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره مشفق الرحیم 191 منډې کړې وي او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 19 کلنې ملي لوبډلې راتلونکو پروګرامونو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دی دغه 19 کسیزه لوبډله به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال تر اپریل پورې په تمریناتي او روزنیزو کمپونو، دوه اړخیزو او درې اړخیزو لوبلړیو او د آسیا جام په ګډون په ګډو نورو پروګرامونو کې برخه واخلي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې افغان لوبډله به لومړی د روانې میاشتې په ترڅ کې د فزیکي تکړښت او ظرفیت لوړونې په کم کې برخه واخلي او په نږدې یو میاشت کې به دغه کم پای ته ورسیږي. دغه کم به د سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې پورې په کابل کرکټ لوبغالي کې دوام لري. کرکټ بورډ وایي چې تر دې کم وروسته به بل کم د سپتمبر په 28 پیل او د اکتوبر 23 نیټې دوام وکړي. له یادو کمپونو وروسته به افغان لوبډله متحده عربي امارات ته سفر وکړي تر څو په یو تمریناتي کم او د پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 کلنو لوبډلو پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. چې د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به د نومبر میاشتې په وروستیو کې د 19 کلنو آسیا جام د چمتووالي په موخه ترسره شي. د ټاکل شوی ده چې د آسیا جام سیالۍ وروسته به افغان لوبډله د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په مارچ کې د نیپال پر وړاندې 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او له دې وروسته به کرکټ بورډ کرکټ نړیوال شورا اړوند د 2026 19 کلنو ځوانانو لپاره د غوراوي پړاو په سیالیو کې ګډون وکړي. کرکټ بورډ لیکلي دي په دغه نوملړ کې د توپوهونکو په ډله کې چې په پیل کې به راځي عزیز خان، فیصل خان، عثمان سادات، عمران مسرور، عزت نورزاد، شیرزاد غوره کړی دي. د میډل آرډر په توپوهونکو کې برکت الله ابراهیم زی، عزت بارکزی، فیصل مبارز، عزیز میاخیل او شیرخان اخیستی دي. په وکټ ساتونکو کې محبوب تسکین، خالد احمدزی او حمزه علی خیل انتخاب شوی دي. د آل راونډرانو په قطار کې عبدالعزیز، نظیف امیری، سویل خان، نصرت الله نورستانی غوره شوی دي. ورو تو پچونکو په ډله کې حفیظ الله زدران، روح الله عرب، عاقل خان، کمال خان او واحد الله زدران انتخاب شوی دي او د چټکو تو پچونکو په ډله کې فهیم خیووال، محمد هادی، سلام خان، بلال احمدزی، خاطر ستانکزی، روح الله احمدی او شمس فخری انتخاب شوی دي. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو لوبډلې د تمریناتي کم لپاره هم د سلیرشتو کسانو نوملړ اعلان کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې د افغانستان الف لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نوم نومولې ده د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره به چمتواله ونیسي. د بورډ په خبره د روان سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خپل لومړی تمریناتي کم او روزنیز کم د دغه لوبډلې لپاره پیلوي چې دوه اونۍ به دوام ومومي، او دغه راز به افغان ایمرجنګ لوبډله د همدې میاشتې په وروستیو کې خپل دویم تمریناتي کم پیل کړي او هغه به هم دوه اونۍ دوام وکړي. په دغه کمپونو کې به له ګډون وروسته افغان الف لوبډله په اکتوبر میاشت کې عمان ته سفر وکړي، چیرې چې به د کوربا، عمان، هانګ کانګ او سریلانکا الف لوبډلو پر وړاندې په څلور اړخیزې لوبلړۍ کې برخه واخلي. د څلور اړخیزې لوبلړۍ په پای کې به افغان لوبډله د ډسمبر په میاشت کې د الف لوبډلو آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړي. په دغه اعلان شوې لوبډله کې صدیق الله اتل، زبید اکبري، وفی الله ترخیل، حسن ساحل، درویش رسولي، شاهد الله کمال، اجاز احمد، احمد زئی، صدیق الله پاچا، محمد اساق، نومان شاه، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، شمس الرحمن، قیس احمد، جلال محمد غزنفر، عرب گل مومن، عبدالرحمن رحمانی، محمد سلیم ساپه، بلال سمی، یمارب، فریدون داودزئی، بشیر احمد او محمد اکرم شامل دي. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینې ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوې لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمد زئی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازینې ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبې یو غینه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې لیادې شل کسیزې لوبډله به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیله می ومني. بالکل ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوی ده. حکمنګ لګ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپینشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. زمونږ په فنډ او زمونږ په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی شي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي موږ لرو. په دې برخه کې موږ ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف کار دومره په کار ده چې موږ د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه پروسه څنګه ګرځوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي سره ډېر اګریشن سره بولینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړي دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډیره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډیر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید د منګه ټکنیک سي دا ډیر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بسمنانو. او بل لوبډله باید سی وی ډیر منظمه انتخاب دی، او د لوبډله باید تمرین د ټیسټ لوب ډیر زیات کړی وي، سفرونه کړی وي، د ټیسټ لوب سفرونه کړی وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډیر زیات ذهن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا 30 اورو پورې اورونه وکي او نو ټول ورځ په ګراوند کې تیر کی او سبا بیا راځي او بیا ټول ورځ په ګراوند کې تیر کی. نو دا ډېر زیات مسائل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ مونږه که دا نن هم ورته شروع کوو نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کړو او هغو ته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته له سره ورته شروع کړو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرسټ کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دي غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زی دی، ستاسې لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل، هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فورډي کې پرفارمنس کړی دی. دغه مطلب دا شاید سیدی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري، یا خو د بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولای سي، ډیر اوږد بالینګ کولای سي، فیټي ګرون کې پر ورځ تیرولی سي، او پر ورځ د فوکس او کانسنټریشنز کولای سي او پلان جوړولی سي بیټسمین ته. نو دا ځانګړتیاوې دي چې یو څوک لري په فورډي کې پرفارمنس کوي، نو د غوښتون خامخا د ضروري ده. او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فورډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټینګ کې نشته، باید ځای په ځای شوی وای، ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبو کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلینډ پر وړاندې ټیسټ لوبډلې ته ګربز غوره شوی و او د دې لوبه کې نشته. دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اوله او اخره ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په دې سي ډیر ځوان لوبډله ده او د شپږیز له لیګ نه انتخاب شوی ده، نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه د سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډیر زیات دیو بیټسمین په صفت باندې الته لوبه کوي، د ما سمه فکر ده. نو لوبډله خو ډیره ځوانه ده او د یو دیس لیګ نه روانه ده، چې هغه شلاوریز لیګ ده. که چا بالینګ کړی ده هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده او زیاتې چینج آف پیچ یې کړی دي، او شارټ پیچ یې کړی دي، او یارکر یې کړی دي، چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شو ویلی. او که چا بیټینګ کړی ده نو ډاون د وکټ سوی ده، چکای ویلی ده او شاته تللی ده او سلوریز یې وهلی ده او د کیپر شاته یې رنس کړی. نو دا شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي، خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي. هغه به هغه سینیئر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا لاندي د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کیږي او ډېر زیات اورونه پکې کیږي. راشد پکې ولې نسته او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نسته. امتیازات خو سي دي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي، او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم وکړل سي، که هغه د میچ پیست او هغه هر یو برخه یې څه ده. نو په ټیسټ لوبو کې باید دیشي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي، نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد چې دا څومره موږ پوهېږو انجري نوې انجیانې ورته شروع شوي دي، او نه به غواړي چې نور هم دی انجرد سي او له ډېرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې سي.
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل، د افغانستان او نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډېر زیات فرق ده. نیوزیلند ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې، او د هغوی د انتخاب معیارونه چې دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي وي، او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي. او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کړي او څنګه مخکې لاړ شي. فرق خو بهوي، زمونږ لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده، او مونږ سدا زمونږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زمونږ دپاره به مشکلات ډېر وي.
آخري پوښتنه مې دا ده، ستاسې وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلینډ د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل، موږ خو اوس د کنډیشن سوچ چې کوو چې کله موږ راشد لرو مجیب لرو په ټیم کې، بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن ورکو خو اوس هم لوګدل کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو مونږ باید دا سپیننګ او سپیننګ به واحد اپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم شي، مطلب وګدلار نسی او که چیرته ټیسټ میچ سدا وګدلار بیا مونږ ته ډیر زیات نقصان ده. مونږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډیر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې مونږ آؤټنګ کیم که څه راشي د مجیب نسته هم بیا هم کوشش دی وسی چې د سپیننګ برخه سدا له ځوانو لوبغاړو نه په سپیننګ برخه باندې د انتخاب په برخه کې ډیر کار وسی.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو تر دې اونیز موږ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.